لاس بجه شوه درانو عبریدون کو یو جربیامو ز اسمت ساروان پا دیخ پروانه که هر کلی کم پا دیخ پروانه که چه ده آصف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورندی کیجی ده اسلام آباد ده تلور ارخیزی غوانده ده پریکلو او زنو نور موضوعاتو پاره را فرونه لرو او ده غراس جوان پا شیبو که اونیس پروگرام تر هر سورندی مو ده افغانستان او نره لورستی حال رحمت الله افغان خبروی
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د محکمې د رئیس په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمي چاودنه کې ټپیان شول او د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قوو قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمي چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین له امله رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس کې شهري محکمې رئیس هم ورسره چاودنه وشوه چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفرام وګړي هغه هم زخمیان شو او سربیره په باندې یو ملي پولیس هغه شهید شوی.
ښاغلي صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې په کې ویل شوي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني لا د کورنیو چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونۍ لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغوني دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې مندل شوي. دغه آثار په ځانګړیو صندوقونو کې چک جمهوریت انتقال او رغول شوي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراخ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوي وو. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه او کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پار ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټر پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به د حمله څیړي.
موږ څه وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوي چې اوس یوازې پر نرمو اهدافونو حمله کوي.
د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس ته محمد علي جعفري دا خبره راخیستې چې پرون یې ویلي، هغوی ادعا کړې چې سوریې ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني. نو په دې صورت کې ماته قطعي ده، یو شمیر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل سوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرنی د تهران او د نړۍ د لویو قوتونو ترمنځ پر اټومي مسلې د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره امادګي روانه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري وویل د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. او یوه بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر علي محمد جما په یو غونډه کې وویل مشکل تخنیکی نه و، بلکې د یو بمی چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ری ساعت 10 بجې او 2 دقیقې د دې خبرونه په دوام کې واوري. په اسلام آباد کې څلور اخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته ووځي.
له موده ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
په فراه ولایت کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ چې دی هغه سلسله افغاني اخي موږ ورته وایو ورور که دا پیسې څه شي اخي ولې ته ځاخوه ورور که دا پوسټ موږ باندې خرڅ شوي دي.
د یو ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپله درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
تمه کېږي په راروانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزې غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکزې وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یوه غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیزې غونډې له پای ته رسېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو ښه پیل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپله لومړۍ او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس پژنوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیته ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ناجي صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري، هیله مو دا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په هکله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرې کېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1991 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لپیشو سره د مبارزه په برخه کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس پرمک سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شویو کورنیو سره څومره مرستې شوي دي.
څلور پنځه کسان چې د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوري ته او بیا زما په دفتر کې راغلي وو. دوی سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزي لاخانه او د ولایتي کمیته او ساختات موږ لرو پاسخدهي دپاره بیا ما خپل رئیس سره هم خبرې وکړه او هغه امکانات چې د ولایت په سطحه دي انشاءالله دوی ته به موږ دوی ته اعداد وکړو. باید زور تجربه دوی ته رسیدګي وشو او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایتي کمیته دوی د توان مشکلات ډېر هغه کې جکېږي بیا دوی مشته تماس بنیسي بیا کومکونه مرش د کابل لاخانه باید موږ دوی سره انتقال وکړو بیا کوم مشکل نشته دام کوو.
برمک صاحب محترم، کومې شمېر کورنۍ چې په بغلان او ولایت کې دوی د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دغه کسان چې بې ځایه شوي دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوي.
دا اوس وضعیت چې په بغلان که اوس مسلط ده خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې تاسو هم خبر شئ یو لږ ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامي عملیات او عملیاتي ساحه چې ده ډېر یو هغه غټ ساحه ده. زما خبر دا ده چې زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان یعنې ټول ضروري نه ده یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرزا به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګویي وکړي.
برمکس محترم، کوم شمېر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي د دوی لپاره څه راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرستې چې تاسو ورسره کوئ په هغو کې کوم شیان شامل دي؟
هغه کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کېږي زموږ اولی پلان دا ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بېرته ښه کېږي له عملیاتي لحاظ نه دوی کولی شي چې بېرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي یعنې تخریب شوي مکمل هر رقم چې بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرستې چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي دا خیمه دي نور شیان دي یو استاندارد او معیاري پاکجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
له پیشو سره د مبارزه په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د بغلان د بې ځایه شویو په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د نشتو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کورنۍ چې د ځینو راپورونو پر اساس د غړیو شمېر 40,000 تنو ته رسیږي وایي چې مرجوب له هم راوښتي دي. اکثره بې ځایه شوي په داسې حال کې په لوخمري شهر او د مرکزی بغلان ولسوالیو ته تللي چې د کور وسایل ورڅخه پاتې دي. چارواکي د ډنډیغوري ولسوالۍ د هغو بې ځایه شویو کورنیو شمېر 3,000 شي چې په لوخمري ته تللي دي خو بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې تر دې څو چنده زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سیمې اوسېدونکو وایي چې په ډنډیغوري کې هیڅوک پاتې شوي نه دي. د کور وسایل او څاروي هم لوټ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په تیرو 12 یا 14 ورځو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل په ډزو کې یو شمېر عام خلک هم وژل شوي دي. د ډنډیغوري اوسېدونکو وایي چې نه والی او نه نور چارواکي شکایت ته غوږ نیسي. د دوی شکایت سره ورو
تقریبا 40,000 فامیل اوس بیا ځای سوي دي. ټول ډنډ بیا ځای ده. یو کور په ډنډغوري کې نسته. ټول د موږ مالونه د موږ اموال د موږ جایدادونه ختم شو.
د موږ زخ ډیر ماجرین راوتلي دي. دلته په دغه دشتو بیابانو کې پراته دي. کلو کې مالونه ځای په ځای پاتې دي. مالونه هم لولګې مړه شو. کورونه هم ډک کورونه مالیم کلي ړنګ شو. رحم نسته چې زخمي راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتلي جنګونه
نه هغه د طالب په نامه مانی نیسی والی ته ورځو غږم نه اوري امنیت ته ورځو غږم نه اوري کومندان د قولي اردو ته ورځو څلور اووه ورځې کېږي موږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لس بجې او شل دقیقې شوې د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. همداراز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه غبرګون وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند شودنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجې او ناسم چلند ادعاوې په کلکه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
که څه هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند ندابې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2000 لومړي تر 2009 کاله د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش د امریکا ولسمشر و دغه کار مخالفت وکړ.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو سلی کلی
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پرله پسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې ښکیل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو هیله بښونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبري کوي او تجهیزوي یې. کابل پوسټ په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خنډونه پیدا شوي دي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکې کړۍ د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پوښتنه دا ده چې روانې څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه ښیي. وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چور او چپاول کې وسلوال مخالف انداز لري. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت مسؤلان وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ارګانونو سره خبرې شوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واورئ.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغه سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لامدغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي. نو هغه سره په غږی په شمیر سیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازی علی اکبر قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلی قاسمی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو دی رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي د سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوی او د غیر قانوني استخراج مخنیوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسي دا به ډېر سخت وسي چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وای چې د منرالي منابعو د قانون متن چې له مخې د غیر قانوني استخراج مخه نیول کیږي جوړ شوی او ډیر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
تاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس وژل شو. نامعلومو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران چې درې ورځې وړاندې تښتول شوي وو تېره شپه وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په امنیه قومندانۍ باندې د حملې مخه نیولې. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. او په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې پورې په همدغه صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې له هغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. پولیسی جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت لیویلو بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه نو بناً کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولی شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسیع تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت
قاچاق او د نشي مادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشي مادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز نصر آباد کې په لسګونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچیان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په لس بجو د کرهال لکلی پیل شوه. د شهیدانو چوک ته لر رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وي. د ولایت مرکز او کورونه د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وي. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت یو تهدید لاندې ده، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی روغ کنډک چې دی په فلورستان کې دی، د نصب عمه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای کورنیو چارو وزارت له اکثرو ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
ما خطر سیم که 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل گوا برن.
موگ و توانیدو چه یه ویشت حق زوانان چه خپل هلمن تا ده تک ده پار تیارو د خپلو وصلو سرمو پخو وسایلو که کابل تا انتقال کرل. حقوی اوس چمتو دی چه هلمن تلاشی، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي، موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته څو ځله ویلي چې دوی خپل کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي، څه په نورستان او څه هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سه هم بیرته دلته راولېږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابوناصر فرید مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو څخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
فراه پورې دا پوستې چې دی هغه یا د مرد څخه چې وځي تر دلارام منطقو ته خو نه رسي، خو دا تو چکاو تر منطقو پورې دا پوستې شلشل افغانۍ اخلي. موږ ورته وایو وروره که دا پیسې دې څه شی اخلي، ولې تو دا اخلي؟ وروره که دا پوستې موږ پر موږ باندې خرڅې شوي دي، زموږ قومندان موږ ته وایي دغه پیسې دې نه اخلي. جو ادب موږ قومندانو پر ده پولیسو در ادار ما اذیت میکنم. ما میاییم از کابل میل میاییم و سمت بلاسر از اینجا بشی میبریم، سمت یا بار میبریم. پولیسا بیار بسیار ما را اذیت میکنن. پول از ما میخواید پرسش سنگ میباشه بردش دوستار میگرد با
لبل خود فرا ولایت امنیت قومندان توریالی او پیدانی ازادی ایت دغه چروونکو شکایت په وړاندې وای چې ډیر ډیر به دا کار مخه ونیسي. د فرا ولایت امنیت قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او پر اړتیا کې به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوشته وو هغوی باندې ولیدي، هغوی تر قانوني چلند سره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فرای بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیریدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
ستنوم څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلا کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول وو؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول وو؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو له بل سره انجینو انجینو سره هلکانو، هلکانو انجینو سره درلود، انجینو هلکان سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. هغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخر نمره.
خو بیا داسې یو دغه در ورته درېدل زړه کې چې یعنې انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینو چې باید دینه ما نمرې مخکې شي، یعنې خو داسې دا ټمبل دی څنګه داسې به
ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي کالکان اول نمرګان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي کالکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوي هلک اول نمره کې جنۍ؟
نه جنۍ.
څه فکر کوي ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېر اول نمرګانې کېږي او هلکان نه اول نمرګان کېږي؟
انجینر درس وایي، ډېر درس وایي، خو هلکان هم درس وایي. خو که درس ووایي ځکه چې هلکان نور داسې کوم مشکل نه لري، نو انجینر باوجود چې د کور کار کوي او نور کارونه یې مشکلات دي بیا هم درس وایي زیاتره وخت. خو هلکان که درس ووایي بیا ډېر تکړه کېږي، خو هلکان درس نه وایي ډېر.
په خپله باندې ته څومره نمره وي؟
اول کلو کې اول نمره وم، خو بیا د اخر کال کې دویمه فارغه شوم.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنۍ مخکې شوې، هلکان در نه مخکې شول؟ ولې
جنۍ نمرې رانه جګې وې نو هغه مخکې شو.
آیا تا درس نه ویلي؟
نه، ما درس ویلی و.
نو بیا څنګه هغه در نه مخکې شو؟
ترسه شو چې ما نمرې کمې شي
کومه واسطه یا نور څه؟ دا خو پکې رانغلم.
نه، هغې جنۍ واسطه نه وه کړې، خو بل چا ما نمرې کمې کړې وې، خو هغه خپله بیا شاته وه.
کله چې بیا فارغ شي د هلکانو لپاره د کار چاپېریال ښه دی که د جونو لپاره؟
فعلاً خو دې شرایطو کې یو لپاره وظیفې نشته، یعنې دندې نشته دواړو لپاره. خو بیا هم هلکان هر چېرته وظیفه اخیستی شي، خو انجینر هر چېرته نشي تلی، کورنۍ اجازه نه ورته کوي، بل محیط داسې برابر نه وي چې هلته انجینر لاړ شي کار وکړي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک تایمز همدار است د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړی چې په یوه مرکه کې ویلی وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک تایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکوونکي دی او د پنجشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک تایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیستی؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لسګونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوا یې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم پته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره وتللم، مایانو ښکار بم کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونیول. چون فنی او مسلکي خلک نه وو، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو مایان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص سپنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول
خپل خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخکړي دي نو په طبي پخکړي دي او په کړای کې پخکړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د سو کولونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او سهار کې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخای
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیل بیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر مې لرلو امریکې ته امریکې کې مې چې یو ماهیانو خوړه چې هغه بالکل زمونږ د ماهیانو فرق هم نه خوند هم چندانې نه داسې د پکوړې په شکل پخشي خو زما خوښ نه شو بیا مې د پاره یې هم نه خوړه چې زه د دې ماهیانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخښو ماهیانو سره عادت او کار ته ډېر بیا خوند او بې ذائقې ولو شي ما خو ماهیان ډېر خوړلي خو کوم خوندور ماهیان چې د لشو والی یا شکل لري هغه مر داد بیل شو میان نه وي د لشو میان چی هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چې ګونړ د سینې وي
اوریدونکو ماهیان بیل بیل ډولونه لري د کابل خاریا ماهی په خون کې زبی ولا وای چی دوی بیل بیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي بي
پاګو ډول د سلوار د راو د کراس د پتر د زغاره د لقه د نامه د مخبل میانو کې دوه کله کار کړی دا سره بي کې دا وطني بیل خوان لري دا پاکستانی بیل خوان لري دا لقه مې بیل خوان لري دا خامې په خرخره تېست کو هغه خرخره به نيست کو بیا پس لغي منځ بیا اخته کو وګو مال غوړ کو کڅو کې د شرقي خوري ټوټه ټوټه کو مصاله ور کو کاړه کې ورته واچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سره بي ته ډېر غټه مې پزي دا د اخري جلال آباد لسته تامین نه ډاکټر نه تل نامه چې څونه نری وسل د ډیر غټره سی هغه څنګه دی غوړی د څنګه خوش کو دا سری وکه به وینور خلل څه بچو دا غوړی نوم به ولاګ نور به له دا راو باسي یا به موږ وسات قبګیرو تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر عقل به دوه خوړل و دا مې چې څونه نری ډیر غټره سی سړی باندې د مې وکه ډیر غټه ورشه ده
دای وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره پچا کارتللی او حالت یې ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل خار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره دوري خانه ماهیان نو اوسې او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن ډیر د زکه چور دی دي نو بیا چې کله اخري خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلابي او نور شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه چې یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسې بازار کې چې اوس ماهیان راوتی اوسې نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کیږي کارچیګانو کې د بازار په مخکې خاصیږي کله چې مایانې راوړل خاوند خاغه خپله پاکوو یعنې د دننه کې چې څه ناکاره یوسي څه کوو او مسله جاتو کې یخته کوي پرېدو تر څو چې ښه هغه مسله جات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کي او هغه پاک کي یعنې ښه حل شي وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخو یو دا چې کبابه وي یعنې چې بریانوي په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې په زرورخ چې اوسي پاکه کې ږدو مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره د وروسته له هغه نه په داش کې ږدو داش کې د می درجه حرارت کې دوه تر یو لاس پنځه لاس شل دقیقو پورې ورته لاغه نه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسو دي یاره سی رنگ تی شي هم د سی هغه سپین رنگ په خې کې هغه چې ورته رنگ ګلابي شي نو هغه به په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په ژمي کې ډېر خلک د دل پر چا هوا سړه وسی او د ماین خوښ دي ګرم دي نو دا غل په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثر وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو ماصله نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوي خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه تخصی خو من کورنۍ کې مور می یو طار مسکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا په خونی دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچېره نو د دوی ګوتک شکر لره نو د پویږي چې د مایي زوړ او کچېره په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي ګوري کچېره غوګي سور ونه په پویږي
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیل طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي ماهی پخوونکی زبیح الله په دې اکل وایي
تیر کال په خپل د لمنګن رډن کې خلکو دا باور ته واچول د سیالو چې دا سپین خېټو میانو په دې سر باندې پراتو نه رقم دا وای ورته واچو زمانه خو له پټ شيغه کې ورته واچول نه هغه چارګان غونډه مغوبو کې ملسو نه شاغه مو خو له نه سو پیغه کې پوس پاس باندې نغلو کې د سیمانه چې خلک بمونه ورچ مغبم په زره باندې خو چې بم او چې یو بک دا راځي کې دا څنګه وای زغه میان د موږ وطن ګټه راغه د پری راغه په خخ کې خو دونه کې بم چې واچ چټو بک چې وچوي ګره هغه د میان غونډه سر تر راځي مړی هغه نور جالې ور سره غټه جالې دي لکه کې ورکړي هغه باندې راځي بیا پس لږه راټول یا ډیر آسانې جوته خو ډیر تاوان نسی معنی تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
سیدا د مایان باز شان څنور د غوخه سي حلال وي الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دي لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وایي په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مایان نسل تم ډیر zarar نه وي او هغه مر شر ونسي سي د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سوګونه نسي لکه شرط جګړه ترسو بمدستی سو یا نور د سي وسایل څنګه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام له نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهور ده چې کله ماهیانو سره لبنیات پخړل شي نو د پیس مرز په انسان لګیږي د کابل پوهنتون استاد عبد الله کماوالی پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی دي
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
زوروا داسې خو مو کوه شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخم اڑوا شوی خفا نو داسی مکوا.